سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبرې مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلونکی دی د طالبانو لپاره ناڅاپي و. جګړو دا ځل د غزنی د قرباغ ولسوالۍ خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړل.
څلور پنځه شپې کې اسراغلی یو، دلته نه کور معلوم ده نه جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي.
نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې
تکل سے پنړیوال مسایلو کې دارا پور لرو چې د امریکا نیمایي بالغ وګړي د کورونا پر ضد واکسین شوی دی.
له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران بنن په یوه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدر دي فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت را رسېدلی. دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي. ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېدای او سیاسي روغ جوړي او حتمی چاره ده. خغلی غنی د غراز ویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړ پورې تړلې چې کوم لار غوره کوي. طالبانو او پاکستانی چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر دغه څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان اساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. جک سلیوان دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل دا خبره چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر کړې درسته ده چې هغه استخباراتي امکانات به چې موږ هلته د 3000 یا 10000 او یا هم د 100000 ځواکونو په موجودیت کې درلودل نه لرو، خو د سی آی ای مشر دا هم ویل چې موږ به کافي وړتیاوې وساتو او که القاعده بیا د بهرني ګواښ لپاره ځان منسجم کوي له میاشتو مخکې به د دغو خطرونو په وړاندې ځان چمتو کړو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له امریکایي ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ورته خبره وکړه او ویل متحده ایالات به بیا هم د دې امکانات ولري چې له افغانستان د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان دی وی بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځانګړي ځواکونه به په افغانستان کې تر شا پاتې شي وویل امریکا به د خپل سفارت له ساتلو پرته نور هلته پوځي حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر 3 له افغانستان وباسي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان 2 کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زیلند سیمې په وربیته کې شوې وه 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 14 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پولیس سلاکاران نن سره راټولېږي چې د یوې احتمالي غونډې تګلاره جوړه کړي. دا غونډه د اوکراین ختیځ کې د کړکېچ د کمولو په هدف جوړېږي. د سلا مشورو لپاره نننۍ غونډه له هغه وروسته ترسره کېږي چې تېره اونۍ د اوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین پولې ته نږدې د خپلو ځواکونو حضور بیرته کم کړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د تېر اوړي نازک اوربند هم په وروستیو اونیو کې مات شوی دی. غسیمه کې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه لږ تر لږه 10 اوکراینی سرتیري وژل شوی دي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون وویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.5 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو دریمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکړل شوی دی. متحده ایالات چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي د وایروس د یوې بلې څپې له پیل مخکې خپل ټول وګړي واکسین کړي. په متحدو ایالتونو کې دا مهال د کورونا وایروس سرایت ورو شوی، خو د نړۍ یو شمېر نورې سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د خبرونې د راپورونو لړۍ ته او د هم لومړی راپور، ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان، د لوبي بدلون بولی او وای دا هغه څو چې طالبانو او نورو اټکل نه کاوه خو دې لوړاندې محاسبه کړي و. خاغلی غنی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللای او یو ځل بیا پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا په زړه کې له آرامۍ او اورانیت خیاو غوړه کړی. بلخو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی له افغانستان د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکو لپاره هیڅ راز تضمین نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دې لپاره د محاسبه وړ خبره او له دوو کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتواله نیولې و. خغل غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبي د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نکاوه. خغل غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نشي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتیر دی او کولای شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د آسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړه یاړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو لاره د واک په لیک د ټینګار ترڅنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دی چې د اړیکو یو نوی باب پرانستل سي چې له مخې یې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لاره پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لاره خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی داسې مهال افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ټیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دی ټینګار کوي چې متحده ایالات به هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې یې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د می میاشتې له پیل د سپټمبر تر 11 مینټې له افغانستان ووزي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پیو استودیو نه د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د تازه جګړو له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي چې ځینې مرکز او یو شمېر یې د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کډه شوي. د خلک وروسته له هغه کډوالۍ ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. دولتي چارواکي او د خیریه ټولنو استازي وایي چمتو دي چې له دې کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
موږ له جنگ له خاطر راغلي یو غل شیدان وسولو راکېټونه شیان ولګېدل. شاوخوا ماینونه یشي دي ارت شو بنسل ټول راغلو دلته غزنی ته.
شاوخوا ولس کلنا مان الله د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیسه راغلی یو دلته نه کور معلوم ده نن جای معلوم ده. موږ هر شیوری پاته دي نیمه نیم کور شاین دلته راوړو که مونډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بوله یو څلور پنځه شپې د لغمونه په خود دا مرچی په خپل نن جن خلاص سوای او غلا جن راغلی راته دېدل.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرېشي او خالي لاس راغلي دي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل
قرباغ بازار کې کور ده له جنګ راوتلي یو نن درې څلورمه ورځې جنګ ده. کورونه طالبانو ونیولل ده. هلته غزنی ته راغلي نه کور لرو نه بستره لرو نه کالي لرو نه هېڅ شی هم نه لرو. داتې سرپنا هم نه لرو هېڅ شی هم نه لرو پیسې هم نه لرو. داتې خدای لا ما اخیستې ده. بس دغه تاسې حکومت لا ما اخیستې ده که چېرې موږ سره کومک وکړي
هېڅ شی هم له ځانه سره نه ده راوړي. دغس خالي خپل سرونه هم راوایستلو ډېر شی هم ورې پاتې دي. کورونه هم ورې پاتې دي. مالونه هر شی هم ورې پاتې دي. سره صرف خالي موږ او وته دلې نو سرپنا لرو نه کومبل شي لرو نه ډوډۍ بندوبس لرو سر شي له مشتري باید نو مرسته وکړي سر څوک کوي.
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو لبرید ورسته دا ولسوالۍ بازار ته چیرمه کلی کړه سوي دي چې درڅلويش کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو لامل په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیات کورنۍ لخپلو کورونو کړه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دغه کډوالو ته د سرپنا او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بيځای شوې دي. همدارنګه شاوخوا 30 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډول شوې دي. نن مو 40 کورنۍ سروې کړې. لوغوي سره به ان شاء الله په لنډ وخت کې کومه کوسي پات 30 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د غوي لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پراماده ګیلروم.
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولي دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزني کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سرې میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول.
د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د خلکو د بې ځایه کېدو کیسه وه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
په لغمان ولایت کې د اوبو او برېښنا دوه لوی بندونه جوړیږي چې 9 میلیون امریکایي ډالر پرې لګښت راځي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې کله ګوش او وطن ګټو بندونه له ملي بودیجې جوړیږي.
د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. په دغه بندونو باندې به تر 9 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي چې د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
نوموړي وویل چې د دغو بندونو د جوړولو تړون به راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. دغه بندونه به د 15 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري او 14,000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. دغه شان به د 25 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د باریکاب صنعتي کرنیز پارک پروژې په دویم فاز کار پیلوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي پړاو کار بشپړ شوی او اوس د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د یاد پارک د ستونزو په هواري سره د باریکاب په دوهم پړاو کار پیل کړي. د باریکاب صنعتي کرنیز پارک د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعتي پارکونو په ځنګړي ډول د صنعتي زراعتي پارکونو جوړول د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې د دولتي ادارو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ صنعتي او کرنیز پارک ډېرې ستونزې حل شوي او پاتې ستونزې به د ځایي خلکو او دولتي ادارو په همکارۍ حل شي. پخوا داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې په دغه سیمه کې د یو شمېر کسانو لخوا د ځمکو غصب، ټولنیزې ستونزې او باج اخیستنې د دې لامل شوي چې د یاد پارک د چارو د پرمختګ خډاب کړي. د کابل د باریکاب صنعتي پارک یو له مهمو اقتصادي او صنعتي پارکونو شمیرل کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.5 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ورزو نړیوالو مسایلو ته. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 18 کلونو پورته عمر لري د کورونا وایرس ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی دی. دا هیواد چې دی اوبا تر ټولو زیات ځپلی هڅه کوي د کورونا وایرس د نوې څپې له پیل مخکې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. متحدو ایالاتو کې دا مهال د ویروس پراختیا سوکه شوې، خو د نړۍ یو شمیر نورې سیمې له هم د دې اوبا له ځپونکې څپې سره لاس ګریوان دي. اسدالله الدین په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې د راپور جزیات اوروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 130 میلیونه هغه کسان د کورونا پر ضد لکتر لګا یو ځل واکسین شوي چې له 13 کلونو پورته عمرونه لري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون راپور ورکړ چې دا د لویانو د نفوس 5.4% برخه جوړوي. د ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو پر دریمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی دی. دغه هیواد کې چې کورونا تر ټولو زیات ځپلی د واکسین چارې ګړندۍ شوي او په ورځ کې څه باندې 3 میلیونه کسانو ته تزریقیږي. له دې سره هم مهاله داسې اندېښنې شته چې د واکسینېدونکو کسانو شمیر ممکن امریکا کې کم شي، ځکه یوې سروې موندلې چې په هرو 5 امریکایانو کې یو تن لیواله نه دی چې ځان واکسین کړي. د امریکا تر څنګ په اسرائیلو کې هم څه باندې نیمایي وګړي په بشپړ ډول د کووېډ-19 پر ضد واکسین شوي دي. د غلطه پرون له یو کال وروسته په لومړي ځل له سرپټو ځایونو بهر د ماسکونو د تړلو حکم لري شو. اسرائیل د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې خپل ډیر وګړي یې واکسین کړي او د غلطه اوس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی او دې ته زمینه برابره شوې چې ښوونځي، رستورانتونه، میخانه او نور کاروبارونه خلاص شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي راتلونکو کې واکسین ته نور اړتیا هم پیښیږي، ځکه په خبره یې ویروس بیرته ورګرځېدلی شي. امریکا او اسرائیل کې د کورونا په برخه کې ښه خبرونه لري، خو داسې هیوادونه شته چې همدا اوس پکې په ورځني ډول د کورونا بېساري شمیر مثبتې پیښې ثبتېږي. هند، پاکستان او ترکیه د دې ډول هیوادونو په سر کې دي. په هند کې د روغتونونو بسترونه ډک شوي او عاجلو ناروغانو لپاره د اکسیجن له کمی سره هم مخامخ شوي دي. په اروپا کې بیا جرمني د دغې وبا له کبله د خپلو نږدې 80,000 کسانو پر مړینه د ویر مراسم ترسره کړي او د دغه لوی وچې ځین نور هیوادونه د ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دي. فرانسې تازه خپل خاورې ته له ارجنټاین، چیلي، جنوبي افریقا او برازیل څخه د کسانو پر ورتګ محدودیتونه لګولې دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هشت صبح رسپانی لیکلی چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانستل شي او افغان ځواکونو مسولیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه هم سیوری غوړولی او داسې بریښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانیش ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو اعلان ګڼي اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانی د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانی د ولسمشر غنی پرونی یو هغو سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غنی په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستمه شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې د حق او باطل دا کرښه ایستل د منلو نه دي او دا ډول څرګندونې دیکتاتورانه او د جمهوریت خلاف بللي. او هیوا دولتي ورسپانې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل خطرناکه پیښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د مې میاشتې له پیله د بهرنۍ ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپټمبر پورې دوام مومي چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او هڅې دادي چې دغه فرصت به ښه توګه وکارول شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د مالونو د وړو راوړو لپاره او بهي د مالونو د وړو راوړو لپاره د لاسګاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه او کار دی ځکه درون کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم د کار ته اړوزي. له دې ښځو څخه یوه راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او په دې توګه خپلو ماشومانو ته ډوډۍ برابروي.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور ټیره لاسګاډی وګرځوي. میړه شاوخوا نه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورته غاړه شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېری ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډی رستونز سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرای کور کې اوسیږي وای د مزدورۍ په لږې ګټې لستونز سره مخ ده، خو دا له دې امله خوشحاله ده چې د خپل کور او خپلې لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند سرخ تاو کړي.
څلور نیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې را باندې پاتې، شل زره پوره وړی یم. کله خرما کله کاغذي دستمالونه په دغه لاسګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښه یم.
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خواري مزدورۍ مخه نه شي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېرې ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1518 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي. د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرست کړی دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خوروار غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زموږ د مسؤلو کسان څنګه دغه غوښتنه ده چې د غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی به هیڅ زیات ده. لوس فرق ته لورنی کې نو غنم یو من کیږي په 300 او لس پاکستانی کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلاص کوي. نو باید چې مسؤل کسان د ټیکې ته پام لرونه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد همدرد لغمان ولایت د قرغیول سوالینا آزادی راډیو کرتا پیغام پریزم
زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم دی او افغان وګړي په هیڅ باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری شیان دلته راځي او دا زموږ هیوادوال ټول په مختلفو مرضو پرې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله داسې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پرې ودرېږي او کسان پرې ودرېږي تر څو دا هیوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بېچ او غریب دی باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي، برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو دا چې هلمند کې تقریبا 1000 یا 2000 تذکرې نورې جوړې شوي هم دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 16000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا اوس نو 1000 ته یاد به تر رسېدلي دي تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې ځل کې دا مشکل په بکرې هم نشر کې مهرباني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبری مجله پای ته ورسیدو.